په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خپرونې ته مزفر به ظاهر هرکلی کوم. په دوحې کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافات او هلته نږدې کېدل متهم دي. خپرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی سئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې د وزارت ته وسپارلې، او د امریکا د ولسمشرۍ د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا شته. بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه، او قربانیان یې څلور ملکیان او اووه سرتیري دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. شاهین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې چې نن خپور شوی د نعیم په نوم د طالبانو دا سر ګروپ له خپلو دوو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. په بیان کې راغلی چې له دې کسانو څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارلې. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. خاغلی عثماني ویلي دي چې امریکا د افغانستان یو شمیر روغتیایي کارکونکو ته هم د مصنوعي تنفس د وسیلو د زده کړې روزنه ورکوي. لازا دی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کارکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژۍ د زیرمو پر سر له ترکیې سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکزې وي. ترکیې په جولای میاشت کې دې سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کښتۍ واستولې چې سمندري ځواکونو بدرګه کولې. یونان هم د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپایي ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیې بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رات کړی. اوکرایني چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګیدو له کبله د لږ تر لږه 50 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې لس نور کسان هم ټپیان شوي او 160 تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اور وژنې لپاره د اطفایې 1000 تنه پرسونل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د قانون د دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایې ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه په لومړنۍ نوي دقیقې بې نظمه تلویزیونی مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حملې وکړې، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلال کړې. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 10مه په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو دوو مناظرو کې د ښه نظم د راوستو لپاره به ډېر ژر یو لړ اضافي تدابیر اعلان کړي. داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه باید باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د اړتیا په صورت کې د یوه کاندید مایکروفون بند کړي. دا خبرونه
د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي. وایي لاس ور پیدا کوم فروشگاه ویسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده سیاسی اهداف لپاره پسیمه که ده ایران لخوا ده میلیاردونو دلار و پانگوان موبل راپورده او پا دوه منیمه ای که ده ازادی رادیو و یونسف کرد اونیز پروگرام که ده ما شما نو پرسینه و بغل خبری کو.
تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو ملینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو ملینو شلو نه تر 30% پورې همدغه سينو بغل تشکیلي.
کور کلیونیس پروگرام هم په همدې خبرونه کې مهیروي. ورځو د سرموزو ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډېره بریده حل سوي دي. شغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا سوي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوهې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډېره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولې دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې دا مسله تر ډېره حل سوې ده. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان له یوې معقولې لارې د دغه مسلې حل باندې قانع سوي دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړو لورو د شلو مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولی د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې وکتی سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری پاړه وایي
چیزی که سبب طولون شدن مذاکرات شده ظاهراً
هغه څه چې د مذاکرات او د اوګدیدو لامل سوی ظاهراً دوه مسلې دی. لومړی دا چې د سولې د مذاکرات اساس د فبروري د 9 توافقنامه ده کابل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات له ستونزو سره مخ سي د حل لپاره به څه ته مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي.
اصرار دارند که توافق حنفي باشه.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر، جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزي چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و، ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحه کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي، چې د داوزي په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو اوري. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځې سره برابره ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کرونا ویروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغي تر 1400 ډیر کسان مړه کړي چې 70% پکې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 70 محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دی وای په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
کله پیدا کېږي کله نه کېږي، خلک احترام نه کوي. وایي لاس ور پیدا کوم فروشگاه ویسه بار می نور و خال تکال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نوار کهی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خار بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دای دل تای وازی جوان کبی.
زندگی دیگه مشکل هست دیگه.
جوان ستونزمند دی سوکر مجبوریم، کار آموزدوری نشتا، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم، زمانو می پری خود لیم خارش دادیم.
دا سیلونه او زمان باوی چه په زړه کې خپلو میندو پلرونو ته امسان نشي، خو داسې هم شته چې میندې او پلرونه یې ورته هر څه دي او که نه وي نشتون یې ډېر ځوروي او وایي چې آن د کورنۍ نظام یې هم ورګډوډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکی عزیز الرحمن وایي چې پلار یې ډاکټر و او کووید 19 ناروغۍ ترې واخیست.
افغان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی. اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه بیخي نه وم. بیا خو هغه مادر می چې دی نیم ما نیم چې دی خو دومره ځان نیمګړی سبوي چې د دنیا کې خو هیڅ نور نه واري نه. داسې وایي چې موږ خو دغه زندگی وجه ختم شو تر اوسه پورې، خو یو محتاجی سبو کوم موري چې دا مور خو دومره ځون نیمګړی سبوي چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تمه نه لري دی.
عزیز الرحمن زیاتبی پلار یې د ورځې له 70 ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وایي. اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شوي کسانو شمېر 1455 تنو ته رسیږي چې 70% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1455 تنان مړه شوي دي، په دې کې پاسه اویا فیصد هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالونه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1.825 میلیون تنو ته رسیدلی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ.
کورکلی پروگرام به وروسته واوري. خو اوس ورځو کابل ته د یو شمیر سیاسي او جهادي ګوندونو ملاتړو د پخواني ولسمشر نجیب الله پلویانو ته بیا هم اجازه ورنکړه چې د لوی جرګې په خیمه کې د نوموړي تلین ونمانځي. د دغو ګوندونو لسګونو پلویانو د پنځمې په ورځ د لوی جرګې مخ ته راټول شوي وو او د نجیب پر ضد یې شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر نجیب الله پلویان دغه کارغندي او مخالفه ډله مناقشې او مناظرې ته رابولې. نورحال رحمت الله افغان راکوي.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه ملاتړي دي چې د پخواني وژل سوي ولسمشر نجیب الله پلویان د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوې اعلامیه کې له حکومت وغوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله 24 کاله وړاندې د میزان په 15 کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لوري ووژل سو. د نوموړي جنو ملاتړو پلان درلود چې د تیرې شنبې په ورځ د هغه 24 تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ د دې ته غوښتنه داده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیغام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دوی دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاسو مسایل وڅېړي، په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دوی لري. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لوی غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربې له ولس سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په خوست ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب 24 تلین ونمانځل سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افن پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدل سي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو ویب سټ ته هم ورسی. زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د نورو ورځو پروګرامونو واوري. راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په ورسو نورستان ته چیرې چې چارواکي وايي د تیر کال په پرتلې په ولایت کې د جنغوزو سلات زیات شوی دی. خو سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندیدل د دې سبب شوی چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو به یې راولویږي. نور تفصیل روح الله انوری راکوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتلې په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کاله موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزي لرله، سږ کال هم 260 متریک ټن به جوړوي. اما راتلونکی کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري چې دا ارتقا عمومي او 300-350 متریک ټن پورې ورسیږي.
د ښاغلي فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 میاشتو کې پخېږي، د هر کال د چنګاښ په میاشت کې نوی ګل کوي، نو ځکه یې دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمه ای سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جنغوزو حاصلات زیات دي خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دی. محمد او ضیاء الله
جنغوزي موږ پروس کال اخیستل ګټه پکې ډېره کوله، سږ کال هیڅ بازارونه نشته نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي ریټونه چې راوړی وایي په 900 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي که نه خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کار یې په ریټ هم اغوستي دي لارې بندې د دې سره لارو د بجې پاکستان لار هم بنده ده د چین هم بنده ده دغه لارې ټولې بندې دي
پروسه کال به موږ په 1000 کالدارې بوجۍ خرڅوله سه کال ریټونه ډېر زیات خراب دي سوداګر نشته حکومت نه موږ دا خواست دی چې موږ ته لارې ازادي کړي پاکستان چین ایران ته چې زمونږ مالونه په وخت خوځي او موږ ته څه ګټه لاسته راشي نو موږ ډېر زیات نقصانی دي سه کال په تیر پرتله نو ډېر زیات مال زمونږ خراب شو د خرابېدو په حالاتو کې دی
خلک وایي په کونړ او نورستان کې سیمه ییزو سوداګرو ته داسې کومې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې چې دوی د جنغوزو د حاصل له راټولولو وړاندې د یادې میوې ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپلو ولایتونو ته وړي هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته یې د خپلو ولایتونو د تولید په نوم صادروي د نورستان دولتي مسؤلین هم مني چې سیمه ییزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سره لرو غوی د اقتصادي لوجه تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو نو موږ په دې بخش حالی زلی که او بیا ترسو چه مونگ دلتا ماشین نرین نست که او اخبر پر جلغوزه دلتا پروسس که
دا سوداگرو او صنایع وزارت مسئولین بیوایی چه دا وچی او لمده میوه دا صادراتو لپارهی لدوزر و لسم زیگدیس کال چخه هوایی دا هلیزونا رامنسته کلی چه دا دوی پویانا یوازی تیر کالی لهمده لاری در لسوا او 50 تن جنغوزی نور و هوادونو تا صادر کلیدی
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د ایران یو پوځي چارواکی ویلی دی چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دی. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلی چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم مو په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قمندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نږدې 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلانجمونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولی دي. علي فدوي د سپتمبر په 26 افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران د عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوځ باندې د سوریې، عراق او یمن په څېر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فدوي زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړي دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډېر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډیو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمېرې چې سپاهي پاسداران انقلاب بیانوي تر هغو ډېرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړي دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شایي د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولی وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډېر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پرېږدئ، موږ ته فکر وکړئ، غزه پرېږدئ، لبنان پرېږدئ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو د رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وبجو اوریدلای شئ. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکې الوتکه وازمایل شوه. د الوتکه شپږ تنه سپرلۍ وړلی سي، خو جوړوونکې کمپنۍ وایي چې د الوتکې ظرفیت به نور هم لوړ کړي. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
د پایپر میلبو په نوم په هایدروجن چلیدونکې الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په هماغه ځای کې کښېناسته. الوتکه لمځکه زر فوټه لوړه شوه او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست. دا الوتکه زیرو اویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده. زیرو اویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډېرې هایبرید الوتکې جوړې کړي. دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي. تمه کیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډېر بار او سپرلۍ وړلی شي. د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالي لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلۍ پکې ځای شي. د الوتکې جوړونکې کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالی شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تنه سپرلۍ وړلی او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولی شي. په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی ده چې په بل ازمیښت کې له انګلینډ څخه تر سکاتلینډ پورې 400 کیلومتره مزل وکوي. د دې الوتکې ژغ ډېر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اوز هم ساسی رغلی پیغامونو به اخبار کوچی از ازادی رادیو تمور است ولیدیم.
ستاسو لپیغامونو
زود لوید دی ما پیغام داده، معرفت می داغ پیغام ده چې تاسو ولې د ماشومان مکتبونه بند کړی دي؟ تر اوسه دسی په دا اطرافو کې وګرځېږه، په دې بازارو کې تاسو وګرځېږئ چې بس وروره چیرته دا قلنتین مراد سوی ده او که خالي په ماشومې مراد کوئ. دا د یولسم د لسم دغې دغه هم هلته بې ماسته ناستي، څنګ په څنګ ناستي، تمامه ورځ غېږې لګوي. نو هغه ولې کورونا نه نیسي؟ د ماشومانو ازار مه اخلئ، دغه مکتبونه ورته خلاص کړئ ماشومانو ته. دغه دغه د ما درته پیغام ده او که نه منئ راسئ د جنازو کې زر نفره 2000 بې ماسکه خلک ولاړي.
پنځلار یې موږ ولایت نه دلی ول سوالي سر سر پړی کې ایمه زما را مشرانو د 200 هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د دلی ول سوالي ریبا خلک ټول د کار دي، ټول ځوانان د غیش د کار دي، ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده ته په ځنه سایه ده، ټول د غیش د کار دي، ټول د چکار دي کی ځان په وستاپ دي کی السلام.
زه حال کندهار ته خبرې کوم، حکومت زه سره سربا زمدا بیا مې اسکیس ماشینه باندې نه په خپل ماشینه اخیستې نه دی فاته په بارسو کې وځ پکوم وایي صدر خو پیدا کول اسکی دا کول سره د مسکینانو غریبانو وځه یو دبل پزام کداری آنجا دکم ہے کہ در قاریان باتی چوز سری و گولا دامو ایلو غسطن دا چی دادمو زخص مشران و برو بول سیر دامشون را ایلا که دا فرمان السلام علیکم دا دادی را دیو طول کاکون سا فرمان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو له پیغامونو مو مننه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریکې موږ د اړوندو مسؤلینو سره شریکو په د ځانګړو پروګرامونو له لارې به یې تاسو ته بیرته خبرو کوو جواب پې واخلو په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکل څخه اورو
د هلمند امنیتی چارواکی وای چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د پرون شپې د حملې د قربانیانو شمیر 11 کسانو ته ورسید. تیره شپه په یو موټر بم چاودنه کې د یوې امنیتي پوستې مخې ته 11 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا په قربانیانو کې 4 ملکیان او 2 سرتیری دي. شاین قول اردو په سرپل ولایت کې د یو قمندان طالب قماندان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د نیم په نوم د طالبانو دا سر گروپ لخپلو دو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال ونیول شو. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا ونټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارل. ونټیلیټر د مصنوعي تنفس وسیلې دي چې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د علاج لپاره اړتیا ورته لیدل کیږي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي دي څو د بیلاروس د کړکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د نن شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرص پر لانجې متمرکزې وي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګېدو له کبله د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې ځانګړی کمیسیون وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه.
مننه کوم احمد تکل. دیو نادر بس پوښتنې خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنې هنداره
تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شاهین اسماعیل له عقابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دواړه لوبډلې د دې سیالیو په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر وسه د ګروپ په سر کې او عقابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې طوفان هریرود موج های امو لوبډلې ته 4 د 1 په وړاندې ماته ورکړه. دا سیالي 13 پنځشنبه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د هندبال انتخاباتي سیالي پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په دې سیالۍ کې د شپږو بیلابیلو کلبونو شپېته لوبغاړي لوبیږي چې 3 ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر یو غړي مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د کابل ولایت منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل شوې دي. دی وایي چې له یادو شپېته لوبغاړو به 40 تنه د کابل ولایتي لوبډلې ته غوره شي. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ IPL سیالیو د نن شپې په لوبه کې ممبئی انډینز او کینگز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې سیالیو 13مه لوبه ده چې نن ماښام 6:30 د ابو دوبی په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې به ترسره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکتا نایټ رایډرز راجستان رایل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره په روانو لوبو کې خپل دوهمه بریا هم خپل کړه. کلکتې لوبډلې په لومړۍ توپوهنې سره مقابل ټیم ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکو. خو راجستان لوبډلې په ټاکلو 6 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو اله 120 منډې وکړې او دا لوبه یې د 120 منډو په توپیر وبایلله. او سم د ژمنې سره سم دوه ونیز پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروګرام اوري ورپسې کور کلی مه هروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. سینه بغل چه ډول ناروغی ده؟
نو څلور تبیم کوي، پنځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي. نو داسې څه وخته دایو ته زر وسله سینه بغل یې زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه یې د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول آزادي راډیو سره و قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکي ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشه زیر شو، داسې څلوېښت شپېڅري وتلې وسې زیر شو، دغه نه اخر که کای شوري که تبه یې راغله، درېیم اسپارم اشپد وو، املا به پر تلس به راتلم نه، داس به پرې راغله، داغې دې وکړو سې داس نېغ مېغ به ورات ی دغه خپل ژونته داس نکار چای وش کوي
ټوخېږي
یون ور بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
سره کم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه دا ځینه تکښنه اوپر چې ګرسې شین شپسې مینه منډو سا وکړو چای وینې تیس وینه وکړې توش دا مشکل کې ده
ترې نمبر توې
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زوی سره مې
دارته اس بزوی دې څه سی ودی
درې عملې په باندې راغلي سس سو بیخي
دا چې بیرون ګرځې ته چې شی ورا هوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص سی بیرته اوزي باندې باسي
کوټه څنګه دی یخې دې کتو دی
کوټه یخې دې بخاری می یخې ده بخاری می یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
زه ټول اورز باندې ګرځینو
سینه او بغل سره څومره تبه کوي
نو څلور تبه کوي پنځم کې دوامدارم دسې کنه سال درې تبیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخته دایو ته زر وسله سینه بغل یې زر شکیږي بیا یې اتبه هم زر شکیږي
برښنا
له کوم چې راغلې
پرتینام نه
دلته چا سره بستر یې
زوی سه
څه پیسې وې دي
سینه بغل وه
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سه
سینه بغل یو ټوخي دا پیزې باندې دا دې زه شي کړه وه تک شین شو شو دې خوړل پس کای کوله او ټوخي دا ډېر
هلته چې بستر سوی کنه اوس وضعیت یې مخ پکې کېدو ده که څنګه
او ډېر او نور وضعیت ډیر خراب و نن چې ډیر خراب
لکلیو او باندو څخه به داسې کسان هم د خپل ماشومان د درملنې لپاره خار تر ځی چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دای خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي
فرق یې نه دی یا شوای چې وایي چې ښه شوای دی خو چې دغه اوو خامخا سړه به دوی کیږي ای مریضی کې سینه بغل شي وته چې سینه بغل شو خدای غوږ میګوي چې عین خو به خرڅایي وي سړه وي